السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شپې د امریکا غک آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د عزت صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جرالوف په تخنیکي همکارۍ خراغلاستویم. نن چهارشنبه ده، د 1390 کال د قوس لیندۍ میاشتې 28مه، د 2019 کال د دسمبر 13مه. په دغې نیم ساعته خبري مجله کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایي موادو د رسیدو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی کال به تر 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړتیا ولري. دا مدثر موضوع ده. هم اوري چې د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوي دي.
شپږ ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري، ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه داسې وخت پای ته رسېدلې چې د ثبات او همپالنې د ډلې مشر خپلو پلویانو ته اجازه ورکړي وه چې د یک شنبې له ورځې دي په هغو ولایتونو کې چې د رایو د مرکزونه ایسار کړي وو له هغو ځایونو نه لرې شي څو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه وکړي. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله پلویانو ایسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوو چې کمیسیون غواړي 300,000 د دوی په خبره تقلبي رای د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسیون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مخته وړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یوه جمعه د دښمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
امنی قمندانی ویان زیاتوی چې ټپی شوی ماشومان د کندوز حوزوی روختون ته انتقال شوی. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیه په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيارو لسوالي په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوی چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمعروف فرامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوي دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال 10 افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام تر څنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت شاه کې د وسلوالو تحرکات زیات شوی دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټولو ولسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځوړلو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال حل
د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي وو په علیشنګ ولسوالۍ کې په 2 وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. دریش پیت کلن میاخان هر ورځ خپل درې لونی څباندی 40 کیلومتر لری خوانځي طبيعي زکه په کلی کې خوانځای نه وو. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه وای
په دې سپینګرټوب کې خپل درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي او په موټر سایکل او یا پیاده ور سره روان وي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیان کې به یو مکتب د تاپ نوم به جوړو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمن دي اوسي.
میخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمادیاروف پرون په پلازمینه نور سلطان کې خبرلونه ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمادیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی د کانګرس وروسته اقدام چې په ارمنستان کې ډلې ز وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسی نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو لنډکی اعلامیه کې وویل د دې قضیه په اړه د ترامپ د اداري دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تیرونې د رایو په اتفاق یو پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې 1 میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې د تاوارت لایحه تصویب کړي چې د ناتو د متحده هیواد ترکیه اعتراض پارولې وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحه تر رایه ورکړه چې لمخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په 60 موافقو او 8 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. په افغانستان کې جګړه د دې مخه نیسي چې اړو کسانو ته غذایی مواد ورسیږي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپنا لرو، نه شلرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درې ولیږي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکي میلادي کال 14 میلیونه نه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. د ملګرو ملتونو استازي تادامي چې یا ماموت وایي
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکي کال 2 میلیونه او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیونه امریکایي ډالرو ته ارتیا ولرو.
په پاکستان کې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ګڼ خبرګونونه پارولي. د پاکستان د یو مشهور ګوند نواز شریف مسلم لیگ ګوند مشر راجا ظفر الحق وایي چې ښایي حکومت دغه کار ونه کړي.
موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر واستلو کې دومره دلچسپي نه خي.
او د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
پاز دا درې سالور کیلو پولیس بس
او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمانو شینه کباړه ټولې
کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ راځي سالور کیلو باندې
دا درې سالور 100 روپۍ را ده پاتې کیږي.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یو ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2040 کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو عبد الغفار چی پورستیو کې هرات ته کډه سوی وای د بی وزلی له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبور سوی
دختر ما یک دو ساله است
نور می دو کلنه ده یو سلو پینزو زره خرڅوم خورانی وین که لاس زره را کوي مجبوریم خپل بل لور چی یو کلنه ده خرڅ کړم ځکه نور اولادونی می وژی او تجدی گل محمد او محمد هاشم پورستوی کې لورزګان څخه کندهار ته کډه سیوی دوی هم د خپل بی وسی او بی وزلی کیسې کوي
نو ګو ډیلرو نو سر پنالرو نو شلرو نه بدلرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښ بندو درو لیږي
دا احمالات سورت وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزک مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشت د مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري در به در ټکو ټکور دي په والله دغه ته احتیاج قسم په خدای اوس فکر ته ولاړ دي اکثره
د ملګرو ملتونو سازمان اندیشنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکم د اندیشنې وړ وي د دغه سازمان د اټکل مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 14 میلیونه او 3 لکه کسان خوړو ته اړ وي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي تادمیچیا ماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکي کال 1 میلیونه او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې پټاګه کړل په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده د جنګ او ناامنۍ تر څنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلې کوي د ملګرو ملتونو او حکومت تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي
د ازادي راډیو خبري مجله اوري
ازادي راډیو ته غواګیاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني تادمیچي ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي خو د امریکا متحده ایالاتونو سناتور لینسي ګراهم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ شي امید ظهیر مل او نور جزئیات
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي تادمیچي یاماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې د شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکي پایله ومني
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله انکشاف د غربت کموالی بشري حقوق او روڼتیا ده دې ستونزو ته د رسېدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي
خغلی اماموتو زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیلوي چې مشري به په خپل افغانان کوي نو موړي د امنیت شورا غونډې ته وویل ته ټاکونو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینسي ګراهم هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي
هیله من یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
خغلی ګراهم همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلی دي. ارک په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي لینسی ګراهم سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید ځواب شي. اجرایي ریاست بیا وایي لینسی ګراهم سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بللې ده.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته احمد شیبر دغه مطبوعات کتلی.
وال سټریټ جرنال افغانستان ته د جمهوری غوښتونکو د سناتور لینسی ګراهم د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله څېړلې ده. ورسپنه د سناتور ګراهم په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي، نو دی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپنې په باور ګراهم پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګمان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څیړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي، خو طالبان نه دي توانېدلې چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستانه د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د ترورستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش ته دفتر یا سیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د ولسو مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړې کې واقعیت په نوم تیر اونۍ تر دېرش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړی چې ترلاسه کړی دي.
ازادي راډیو ته غواګیست په امنیو کې ورانچوي هلمند بیا رغونه پکې پټاپه ولاړه ده. په هلمند کې چې ډېر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه د تیرو څو کلونو جنگونو له امله وران شوي بیرته نه دي رغول شوي. د هلمند دولتي چارواکي هم مانی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالي او بیا رغونې په ټاپه ولاړ بهیر ته په کومه نظر ګوري. په دې اړه له هلمند ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو راپور را لیږلی چې د یو ماشین ټراکتور په غږ پیلېږي.
سید محمد د لشکرګاه د دریمې او زیو سیدون کې دی. دی د بولان د ځنګل ترڅنګ د خپل مځکه او هلمند سنتر منځ په ټکټر د خاور بند جوړوي. داسې بند چې د په خبره هر کال د سندو به بیرته د ځان سره وړي. هغه ځدی رول هر اوړي چې د دې سندو به مستي او د خروش ډکې سي نه وازی کروندې وی جوړوي بلکې کرهنی زمځکه هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بيخي زیات دي، نو په خا دا وچتاول زرات په بخش کې دا خو بيخي په سپر کې دي. هیڅ دولت ته توجه نه کړی، نیستنه دي دیوالونه ستا او نیوبه مهر سي دي در څخه خپل پر سر باندې روان. نو غشتنه خو مده ده چې دا کارونه خو باید وسی، خو دا کارونه وخت کېږي چې اول لمړی امنیت وي ورسته بیا دا کارونه، او کچيري امنیت نیوي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودی سي. نو کوم سیمې چې په امنیت کې دی او د دولت په لاس کې صحیح دی هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکان جوړی کې او یا کې مو بده هغه مهار کې او سړکان ته توجه
د په دې مایوس دی چې حکومت ورته د سند او بو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی د وای سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سند او بو څخه شکایت کړی دی د هلمند اوسیدونکو نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله ورانسوي سړکونه نه دي رغول شوي
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر باسکله کلای شي نه پر یو دغه کلای شي او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کیږي نه هغه پلچکه جوړیږي نه هغه دغه جوړیږي نو اوس غواړو چې منه تا دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې د موږ سړک را جوړ کړي
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو ترڅنګ ځان مرګو بریدونو او ډلې ایزو حملو په سلګونه پلچکونه ګڼ شمېر سړکونه کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل که څوم په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک درغونې چارې روانې دي خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې د واشي روسیدونکو سمت الله وایي لارې خراب دي ناروغ پر وخت نه رسیږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي
د واشي لارې خو نو تقریبا بيخخ سره خرابې دي واشي سړکان دا وځه د ازګي شرکتو کې د الله ساته او اته ساته مقصد مزل کې پلچکان مو سره خراب دي نو کوم موږ لارې راسمې سمور غشتنه دار چې لارې مو سمې چې لارې مو سمې موږ پر مریضم په شوه باندې تر را سوالای سو نور پر هغه مقصد به تکلیف مرنم مټران خرابېږي نو مقصد موږ ته ځان را رسیږي نو لارې مو بيخ سره خراب موږ دا غشتنه چې لارې مراتاواري کې لارې مراتابات کې مقصد موږ لارې سمې کې
د هلمند چارواکي هم منی چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګ دي والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول هیلته د دې چې ډیر سیمه تازه د جګړو او نامنو استلې دي هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل ورستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګری ول د بیا رغونې په برخه کې د ګڼ وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان په کابینه کې د ریل گاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف قاضي به پاکستان د بحران خواته بوزي د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور اعدام محکوم کړی دی صالح محمد صالح او نور جزئیات
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي شیخ رشید دا خبره پرون روس له هغه وکړه چې د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر دریمه د اساسي قانون د تعلیق او د استراري حالت د اعلان لکبله د مرګ په سزا محکوم کړ شیخ رشید ویلی دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کړي چې پاکستان لوټ کړي هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشود او په ویلامیه کې ویلي هغه کسان خاين نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیه په حواله 40 کاله د هیواد خدمت کړي دی پیلامه کې دا سوي چې په دې قضيه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي لځانه د دفاع بنیادی حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبی شهر کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دی عملی سي
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي نو د دې لوجه زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هواد نه د هغه پر واستلو کې دومره دلچسپي نه خي
پرویز مشرف څوره زمخ کې لرختون څخه په یو ویډیوي پیغام کې پرزن لګیدلی تورونه بیا اساسه بللې دي خود پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقوقو د ځینو ادارو له ارکلی سره مخامخ شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1998 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل سو. هغه یو کال وروسته پخوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن سو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر سو. مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر پر درېمه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب سو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزه مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
پرزو مهم او لاندو خبرونه ته ده. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د افغانستان له نورو ټولو ولایتونو پرته پکې د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیاشمیرنې مخه نیولې وه. تر هغه مخکې د نورو ولایتونو د رایو بیاشمیرنه بشپړه شوې وه. همدا یکشنبه په یادو ولایتونو کې هم عبدالله عبدالله د رایو له بیاشمیرنې سره موافقه وکړه. په کندوز ښار کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د کندوز ښار د باغی امیری په ساحه کې په یو جماعت باندې د هاوان د لګیدو له امله شوې. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې پر مهال 55 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلی کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هماغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي چې د تعلیم په اتل مشهور دی. میاخان هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لیرې ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو